په افغانستان کې د ماسپخیم 2 بجې سوې د یو ساته پښتو خبرونه ز رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زمو غغله ازادي رادیو څخه اوري په دې خبري ټولګه کې اوري چې په کونړ ولایت کې د لرګیو د بندیدو پر سر پیل سوې مظاهره لا هم روانه ده، خو په سر کې هم خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې د عراق د پلازمینه بغداد په ختیځ کې موټر بم حمله شوې ده. امریکایي څارندوالانو یو تن د فلوریدا په هوایي ډګر کې پر خلکو د ډزو په تړاو رسمن تورن کړ. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان خبرونه له محمد حدیث پردې څخه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په هر قیمت چې وي باید د کونړ له ځنګلونو ساتنه وشي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو هر اړخیزه طرحه چمتو کړې ده، او د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې د کرکټ د ملي لوبغاړي شاپور زدران د قضیې په اړه څېړنې کوي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په هر قیمت چې وي باید د کونړ له ځنګلونو ساتنه وشي. فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته ویل چې د سنا مجلس یو پلاوی باید کونړ ته لاړ شي او هلته دې راپورته شوې لانجې هر اړخیزه څېړنه وکړي. د ښاغلي مسلم یار په خبره د ملي شتمنیو ساتل د هر افغان ملي وجیبه ده، او په دې برخه کې هیڅ ډول ناغېړي د منلو نه ده.
زمونه د افغانستان سرمایه ده، نه د کونړ. حراست او ساتل په موږ او تاسو باندې لازمي او فرض دی، او باید په هر شکل چې دې نه ساتنه وکړو.
په ورته وخت کې په مشرانو جرګې کې د کونړ ځینو سناتورانو بیا وویل چې په کونړ کې د ځنګلونو غیر قانوني وهل له ډېرې مودې دوام لري، خو مرکزي حکومت تر اوسه اقدام نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې نن د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمېر خلکو په دغه ولایت کې د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو په غبرګون کې مظاهره هم کړې. که څه هم لاریون کوونکو ادعا کوله چې د کونړ سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د ځنګلونو په قطع کولو کې لاس لري، خو وړاندې د کونړ امنیه قوماندان ویلي وو چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي څو ځنګلونه قطع او قاچاق کړي. د افغانستان د سولې علي شوراوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هر اړخیزه طرحه چمتو کړې ده. په نړیوالو چارو کې دغه شورا سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په یاده طرحه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په عملی لارو چارو غور شوی دی.
یک استراتژی جدیدی که به اساس از او یک پلان ملی برای صلح تنظیم خواهد شد انشاءالله. به ظرف یک دو ماه باید از تصویب مجمع عمومی شورای عالی صلح هم بگذره.
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې همدانن یو شمیر کارپوهانو او مدني فعالانو په کابل کې د خبری غونډې پر مهال انتقاد وکړ چې ګواکې د سولې علي شورا د سولې لپاره هیڅ ډول عملی پالیسی نه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي هیواد ته د راستنه شو کډوالو کورنیو بې ځای شو سره په هغه شکل چې لازم او مرسته نه ده شوې. فضل هادي مسلم یار چې نن یې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې پر حکومت او ملي پانګوالو غږ وکړ چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د پاکستان نه چې مهاجرین راغلي په تکلیف کې دي، او واقعا ستونزه شته دي، مشکلات شته. یوازې د پاکستان مهاجرینو ته نه، بلکې هغه بېځایه خپل داخلي بېځایه شوو ته هم په هغه شکل سره چې باید په کار دي، من حیث د یو بشر، نه افغانستان حکومت او نه دلته چې کوم مرستندوی ادارې دي هغې مرسته کړې ده.
او روسي کورنۍ خبر د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د کرکټ د ملي لوبغاړي شاپور زدران د قضیه په اړه څېړنې کوي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پر شاپور زدران د وسلوال برید په اړه څېړنې پیل شوې، خو د جزئیاتو لور کولو ډاډه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي شاپور زدران پرون شپه د کابل ښار په بګرامۍ ولسوالۍ کې د وسلوال برید لاندې راغی، خو نو موړی او ورورې له دغه بریده روغ ووتل. شاپور زدران چې ډېره موده په ټیم کې نه و، یو ځل بیا ملي ټیم ته وبلل شو. د ریپورټونو په اساس څو ورځې مخکې هم د خوست د کرکټ سټېډیوم د پرانیستې په مراسمو کې پرې د برید هڅه شوې وه. د افغانستان لنډ خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د عراق د پلازمینه بغداد په ختیځ کې موټر بم حمله شوې ده. اټکل کېږي چې په شیوه میشته ناحیه جمیله کې به د نننۍ حملې له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتي وي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په چاودنې کې شپږ کسان وژل شوي، او په ځینو نورو کې دا شمېر دیارلس تنه ښوول شوی دی. په دې چاودنې کې چې د ترکاریو په یوه مارکیټ کې وسوه، په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي. د پیښې یوه عیني شاهد رویټرز اژانس ته وویل
عدت مره صارت بين فجار
د ترکاریو په دې عمده فروشي کې هر وخت به می حمله کیږي دلته غزمه یا هم پوسټنه سچې امنیت ټینګ کړي خلک د باندې وزي وجل کیږي که په کور کې پاتې کیږي لوږې مري د اسلامي دولت تروریستي ډلې په یو انلاین اعلامیه کې د دې حمله مسولیت منلې دی بلخوا ترکیه ته نږدې د سوریې په سرحدي شارګي کې د تیلو د یوه ټانکر په چاودنې کې په لسګونو تنه وژل سوي دي د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي چې پرون شنبه په شمالي شهر ایزاز کې چې د یغون په کنټرول کې دی 8 تنه وژل سوي دي اکثره وژل سوي کسان ملکیان دي خو ویل کېږي چې د هغوی په منځ کې د سوریې د دولت 14 وسلوال مخالفان هم شامل دي په لندن کې میشتې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې دا هم ویلي چې په دې چاودنې کې په لسګونو نور سخت ژوبل سوي دي تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسولیت نه دی منلی دا د روسیې او ترکیې په منځګړي توپ د دسمبر پر 10 د اوربند له ټینګېدو وروسته دویمه لویه پیښه ده امریکایي څارنوالانو یو تن د فلوریدا په هوایي ډګر کې پر خلکو د ډزو په تړاو رسمن تورن کړ 26 استیبان سنتیاګو د فلوریدا په نړیوال هوایي ډګر کې د 15 تنو په وژلو او 6 نورو په ټپي کولو تورن سو دا برید د جمعې پر ورځ وسو پلاتون کې په دې څیرنه کې چې آیا دغه کس عقلي او عصبي ستونزه لرله او له همدې کبله پر خلکو ډزې کړي کنه د محاکمې په جریان کې دای د وسلو په لېږد او خونړي حمله تورن سو چې د بیګنا انسانانو د وژنې سبب سو په امریکا کې د دغه سیواجنو لپاره مجازات حتی کې دایسي اعدام هم وي د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره وایي سنتیاګو چې څمدې د عراق په جګړه کې هم برخه اخیستې و له الاسکا څخه د همدې حمله په نیت فلوریدا ته ورغلی و د دې ادارې یو خاص مامور جورج پیرو سی بی ایس ټلویزیون ته وویل
We've conducted roughly 175 witness interviews.
موږ تقریبا 115 عیني شاهدانو سره مرکه وکړي، ویډیوګانی او نور فزیکی شواهد مراټول کړي. موږ د هر تحقیقي څرک د ترلاسه کولو لپاره خپل کار ته ادامه ورکوو. د سنتیاګو رور ویلي چې پورستیو کې د نموړي د رواني ناروغي درملنه روانه و. او د امریکا انتخاب سوی ولسمشر ډونالد ترامپ یو بیا له روسیې سره د اړیکو د شکولو ژمنه وکړه شغلی ترامپ پرون د خپل ټویټر په یو پیغام کې ویل چې غواړي د نړۍ د ستونزو د حل لپاره له ماسکاو سره ګډې هڅې وکړي تر دې یو ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو په استخباراتي راپور کې راغلی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شخصا د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال د ترامپ په ګټه د سایبری یا انټرنیټي حملو د کمپاین امر کړی و خو شغلی ترامپ تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې د سایبری حمله د مخنیوي لپاره به جدي اقدام کوي د استخباراتي ادارې په معلوماتو کې ویل سوي چې هکرانو د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا د سیاسي ګوندونو د کمپیوټرونو په سرورونو کې نفوذ کړی وو
درنو اوریدونکو خبرونه مو له ازادۍ رادیو څخه واوریدل تاسو کولی سئ د خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس یې دی azadiradio.com یا azadiradio.org کې واورئ او هم وګورئ وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په کونړ ولایت کې د لرګیو د بندیدو پر سر پیل شوې مظاهره لا هم روانه ده د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي وایي که حکومت په هیواد کې د نادرو حیواناتو او الوتونکو وضعیت ته پام ونه کړي نسل به یې کم سي او په اورزګان ولایت کې د کورنیو د اقتصادي ودې په هدف یو شمېر ښځو ته د شیدو غواګانې ورکړل سوې
دا بالا مرسته موږ ته څوک نه ده کړې چې موږ دا غوا را کړې ده موږ د کوچنیان لپاره خدای نه کوي ما یتیمان د کندان د نو دغه ګټه کوو چې یو مستیو یو شیدې یو شی خرڅ کړو
که تر پای را سره ملتیا وکړئ دا او یو شمېر نور موضوعات به د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې واورئ درنو اوریدونکو لکه چې وړاندې مو په خبرونو کې واوریدل د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې پیل شوې مظاهره لا هم روانه ده ویل کېږي چې د مظاهرې د پای ته رسیدو لپاره د ولایتي شورا د غړیو او د مظاهرچیانو د استازو ترمنځ خبرې روانې دي د محل رسره زموږ همکار هله انوري د ټلیفون په مستقیمه کرښه ده انوري صاحب که زما غږ اورې د مظاهرې د وروستیو جزئیاتو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي
مننه وروره مظاهره اوس پای ته ورسېدله د مظاهره مشتانو د ولایتي شورا غړو دینی عالمانو قومي مشتانو د کونړ د والی سره خبرې وکړې غوي ور سره ژمنه وکړه چې د دوی د بستون چې دی د سره لپاره چې مظاهره کړې ده دا به مشتانو ته رسي ولس مشر او اجرایي رئیس ته به رسي او دغه ستونزې به حل کړي ورته.
انوري صاحب د مظاهره چانو غوښتنې څه وي او کومې غوښتنې چې دوی سره کړې چې مرکزی حکومت ته به رسي غوښتنې څه وي؟
مننه. د دې غوښتنې دا وي چې د رئیس اجرایي په امضا باندې د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیسون لخوا یو مصوبه راغلی وه کونړ ته. هغه داسې وه چې باید کوم لرګي چې وهل شوي او د هغې نه پاخه مواد کړکۍ دروازې چوکۍ میزونه او نور شیونه جوړ شوي دي باید دې ته د انتقال اجازه ورکړي چې د هیواد نورو برخو ته ننګرهار کابل نورو ځایونو ته او بې محصوله او دغه دوه درې ورځې هغه ته اجازه ورکړل شوه. خو د کونړ امنیه قومندان دا وایي چې دغه ملي شتمني ده او دا د اساسي قانون د 15مې مادې سره په ټکر کې ده. هغلته ویل کېږي چې ځنګلونو ساتل دا د هر افغان وظیفه ده او باید دا وساتل شي. نو په همدې اساس باندې هغه دا ټینګار کوي چې باید لرګي انتقال نشي او لرګي کله چې انتقالیږي د پخوا په څیر به بیا هم د ځنګلونو وهل زیاتیږي. نو هغه په دې خاطر باندې دغه بند کړی دي د لرګي انتقال بند کړی دی. خو بیا هم اوس چې موږ والی سره خبرې وکړې هغه وایي چې دا موږ یو غټ صلاحیت پلاوی غوښته د رئیس جمهور نه چې غراشي دلته او خبره معلومه کړي چې سم مسلې رواني پاخه مواد کوم څه ویل کیږي او خام مواد. نو مظاهره اوس پای ته رسیدلې ده
انوري صاحب
او حالات کنټرول شوي دي.
انوري صاحب مخکې داسې راپورونه موږ ترلاسه کړي وو چې په مظاهره کې ډزې سوي دي او مظاهره په تناسب په تاریخوالي او وخت کې په دې اړه معلومات راکړي تلفات درلودل د مظاهره څه ډول په تاریخوالي و وخته.
مظاهره هغه محل په تاریخوالي و وخته چې مظاهره چانو د یو سوزه کې موټر چې هغه کې دروازې او کړکۍ باروي د شهیدانو چوک من سیرا وړاغې ته ور واچاو. کله چې فایر راغله د ور مرکوولو د پاره دلته یو څو کسانو په اتفای باندې گزارونه وکړه. دا غینه روسته اتفای د وبو په وسیله وبي وشیندل په مظاهره چانو او پولیسو هوایي ډزې وکړي چې تر اوسه پورې کوم د کمکاس د زخمی کېدو یا د وجل کېدو راپور
نه درار رسیدله. مننه انوري صاحب. درنو اوریدونکو زموږ همکار هله انوري و چې په کونړ کې د مظاهره په اړه ورستي معلومات ورکول. بلخ د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وای په هر خدمت چې وي باید د کونړ له ځنګلونو څخه ساتنه وسی. فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د سنا مجلس یو پلاوی به یاد ولایت ورځي او هلته به د راپور ته شوی لانجې په اړه هر هړخیزه څېړنه کوي.
جوان سری کښه پولیس او یو سویلی
آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
سویمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان د ولسی جرګې د چاپیریال ساتنې او طبي سرچینو کمیسون وای که حکومت په هیواد کې د نادرو حیواناتو او الوتونکو وضعیت ته پام ونه کړي نو نسل به کم سي. د دغه کمیسون مرستیال صفی الله مسلم د شنبه په ورځ آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل دوی څو ځلې دغه موضوع له حکومتي چارواکو سره شریکه کړي خو په اړه اقدام نه دی سوی. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین هم په هیواد کې د نادرو حیواناتو او الوتونکو وضعیت اندېښمن ښکاري. په دې اړه نور تفصیل ده خان محمد استین پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د چاپیریال ساتنې او طبي منابعو کمیسون له حکومت غواړي چې د نادرو او کمیاب حیواناتو او الوتونکو د غیر قانوني ښکار او قاچاق مخه دی ونیسي. د دې کمیسون مرستیال صفی الله مسلم د شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل که دغه حیواناتو او الوتونکو وضعیت ته پام ونه شي نسل به د کمښت وروستي حد ته ورسیږي. خاغلی مسلم موبل دغه مسأله دوی څو ځله د حکومت له مسؤلینو سره شریکه کړي خو پاره اقدام نه دی شوی.
چه کاری غیر قانونی از طریق خارجی ها داخلی ها صورت نگیره خیلی
دو بل دو کورنیان و بحرانیان و لخوا غیر قانونی خکار کی گی. هم دارنگ داست دیر ناغیر هم شوی چه حیوانات و الوتون که دنشت حالت ترسولی مونږ د بدخشان په سیمه کې شاهدان یو چې ښکاریان له پاکستان څخه راځي، د دغو حیواناتو او الوتونکو ښکار کوي او قچاق کوي. په نورو ولایتونو کې هم دا مسئله شته، لکه په هرات او فاریاب کې چې د هیواد له پولو څخه قچاق کیږي. ښاغلی مسلم وایي، که څه هم د حیواناتو او الوتونکو ښکار منع اعلان شوی، خو بیا هم لیدل کیږي چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې خلک د دغو حیواناتو او الوتونکو ښکار کوي. شاوخوا څلور ورځې مخکې خلکو د فراه ولایت د پرچمن په ولسوالۍ کې یو سپین پړانګ ژوندی ښکار کړ او مسؤلینو ته یې وسپاره. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې دغه پړانګ اوس له امنیتي ځواکونو سره دی او دوه میاشتې وروسته به اصلي سیمې ته ولیږدول شي. دغه اداره وایي په هیواد کې د کامیابو حیواناتو او الوتونکو پر وضعیت اندېښمنه ده او وایي چې که څوک د نادرو حیواناتو او الوتونکو د ښکار هڅه وکړي، له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه ادارې مسؤلین وایي سابیریایي کولنګ، د واورې پړانګ، مارکوپولو پسونه، ګیدړ، غرنۍ پیشو او چیتا پړانګ د افغانستان کامیابه حیوانات دي چې که پام ورته ونیشي نو ټول به ورک شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال غلام محمد ملکیار آزادي راډیو ته وویل دوی هڅې کوي چې د دغو حیواناتو او الوتونکو نسل ترلاسه او ګرځېدو را ګرځېدو ته مناسب ځای ومومي. د وایي نادر او لږ موندونکي حیوانات چې مخ په کمیدو دي وځورول شي او یا ښکار شي، له ښکاري سره به قانوني چلند وشي او دا پروسه روانه ده. مونږ هڅې کوو چې له یوې ستراتیژۍ سره سم د دوی ګرځېدو را ګرځېدو ته مناسب ځای پیدا کړو څو دوی خوندي وي. ښاغلی ملکیار وایي له 15 کلونو راهیسې 138 ډوله کامیابه حیوانات او نباتات چې له خطر سره مخ وو پیژندل شوي دي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
په ارزګان ولایت کې د سټار موسسې له لوري یو شمیر بې وزلو ښځو سره د شیدو د غواګانو مرسته وسوه. په عین حال کې یو شمیر ښځې وایي چې یادې غواګانې به د دوی کورنۍ اقتصاد په پښو ودروي. نور حال زموږ همکار شریف الله شرافت له ارزګان څخه راکوي.
د ارزګان سیمې چارواکي وایي په دغه ولایت کې ښځې د ناوړه دودونو قرباني سوي او دې ته مجبوره سوي چې خلکو ته د فقر لاس اوږد کړي. د یکشنبې په ورځ په دغه ولایت کې د سټار موسسې له لورې له یو شمېر ښځو سره د غواګانو مرسته وسوه. د سټار موسسې ولایتي مسؤول احمد ضیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ښځو د کورني اقتصاد د لوړولو په موخه سل تنه ښځو ته په بېلابېلو برخو کې پنی او حرفوي زده کړې ورکړي چې له جملې جرش تنه ښځو ته یوه یوه غوا هم ورکول سوه. د نوموړي په وینا چې دوی به په راتلونکي کې هم له ښځو سره د مرستو په هدف ورته پروژې پلې کړي تر څو په دغه ولایت کې ښځې د فقر پر ځای کار ته مخه کړي.
سل ښځینه خوندې د مختلفو درسونو څخه چې هغه ته ویل کېدل فارغه سولې، سواد موزي په هکله، تجارت په هکله، حقوق اقتصادي و مدني و او تر څنګ یې ورسره دوی ته نور د صحت په اړه هم ټرینینګونه ورکېدل. نو بیا د هغو څخه تقریبا سل ښځینو څخه 30% د سټار د موسسې لخوا څخه کومک دی چې د سلو ښځو څخه 30 ښځې پکې کامیابه سولې پروپوزلونه کې. نو هغو دپاره موږ دغه ورستنۍ سروې ده چې 30 ښځو ته موږ غواوې تسلیم کړي دي.
د مسلینو په خبره چې ارزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو جنګونو کې زیاتره خوندو د کورنۍ سرپرستان له لاسه ورکړي او اوس یې د کورنۍ چارې دي تور په غاړه دي. یو شمېر هغه خویندې چې د سټار موسسې له لورې ورته په بېلابېلو برخو کې زده کړې ورکول سوي وي وایي چې دوی د لسو میاشتو په موده کې ډېر څه زده کړي چې په مرسته به دوی د خپلې کورنۍ اقتصاد پر پښو ودروي. دوی وایي چې په ارزګان ولایت کې لا هم ډېرې ښځې نورو ته د فقر لاس اوږدوي او دولت باید هغوی ته هم د کار زمینه برابره کړي تر څو د اقتصادي ستونزې حل سي. یو شمېر ښځو ازادي راډیو ته داسې وویل
دغه غواره کړی ده موږ یو مستې او یو شیدې او یو کوچي دغه به خرڅ کړو خپل د عیال دپاره به ګټه وکړو. د دا بله مرسته موږ ته هېڅوک نه ده کړي چې موږ دغه غواره کړی ده موږ د کوچنیان دپاره خدای نه کوي یتیمان ده کونډان ده. نو دغه ګټه کوو چې یو مستې او یو شیدې او یو شی خرڅ کړو.
که چیرې دوی کورنۍ اقتصاد ضعیف او کورنۍ مشکلات ولري بیا کولی شي د دغه لارې څخه خپل اقتصاد لوړ کړي.
خو دا ماته ګټه ده بیا چې زه خپله جوړ کړم یو بل دغه خرڅ کړم یا دغه کوم هغه ماته ګټه کوي.
دا یادونه ور ده چې تر دې وړاندې په ارزګان ولایت کې د ښځو چارو ریاست ویلي وه چې په دغه ولایت کې ښځې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او ډېر حقونه یې تر پښو لاندې سوي. خو ولایتي ادارې بیا د ښځو لپاره د ډېر کار کولو ژمنه کړې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دا چې کابل چاپ ورځپاڼو په کومو موضوعاتو باندې لیکنې او تبصرې کړې، اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د نورو مطالبو تر څنګ د افغانستان د امنیت او له دې امله د ستونزو او اندېښنو د پراخېدلو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې د سر په مطلب کې لیکلي، فاران پالیسي خپرونې افغانستان بیا په هغو لسو مهمو کړکیچونو کې راوستی چې نړۍ به په 2018 میلادي کال کې ورسره مخامخ وي. خپرونې لیکلي، له څه باندې 15 کلونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د تروریزم په وړاندې پراخ مبارزه کې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ نسکوره کړه، په دې هېواد کې جګړې او سیاسي بې ثباتۍ د نړۍ سولې او امنیت ته جدي ګواښ متوجه کړی دی. په مطلب کې راغلي، طالبان پرمختګ کوي، د حقانی شبکه په یو شمېر لویو ښارونو کې د حملو مسولیت په غاړه اخلي، او د اسلامي دولت ډلې هم د یو لړ هغو حملو مسولیت په غاړه اخیستی چې په ترڅ کې شیعه مسلمان په نښه شوي دي. په مطلب کې د فاران پالیسۍ په حواله راغلي، که افغان امنیتي ځواکونه له دې زیات کمزوري شي، د دې خطر شته چې د حکومت تر واکمنۍ لاندې پراخې سیمې له لاسه ووسي او سیمه ییزو سختدریزو ډلو ته فرصت په لاس ورکړي چې ورڅخه ګټه پورته کړي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې په دې اړه لیکلي، د افغانستان د سولې عالي شورا د نړۍ د لویو هېوادونو د جګړې په ډګر د افغانستان د بدلېدلو خطر ته په پام سره اندېښنه لري، او له دغو هېوادونو یې غوښتي چې افغانستان د خپلو سیاسي سیالیو په میدان بدل نه کړي. په مطلب کې راغلي چې دغه شورا یو غړي ویلي، د نړۍ دغه لوی هېوادونه باید خپلې سیاسي ستونزې له ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي او افغانستان د خپلو سیالیو په ډګر بدل نه کړي. په مطلب کې راغلي، که داسې وشي نو د نړۍ هیڅ هېواد به ورنه ګټه پورته نه کړي او ټول به ورنه زیانمن شي، او د دغه سیالۍ نه زیږیدونکې ستونزې به ټوله نړۍ د داسې ناورین سره مخ کړي چې د مهارېدلو به نه وي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې دا موضوع راخیستې، هلمند ته د امریکایي دریایي ځواکونو ستنېدنه به جګړه نوره هم تیزه کړي. په سر مقاله کې راغلي، پینتاګون یا د امریکا د دفاع وزارت په پام کې لري چې 300 دریایي ځواکونه بیرته هلمند ته ولیږي، ځکه د سر مقاله لیکون په وینا د هلمند جغرافیا د کوکنارو د کښت او مخدر موادو تولید او قاچاق له نظره طالبانو ته یو عایداتي مرکز دی. په سر مقاله کې راغلي، پینتاګون پر راتلونکي جنگي فصل کې د جګړې د شدت وړاندوینه لري، او له همدې عملې دا پریکړه کړې ده.
د بامیان ولایت چارواکي وایي د وژل سویو معدنچیانو جسدونه د هلیکوپتر په واسطه دایکنډي ته وړي او هلته به خاورو ته وسپارل سي. تمدن نن له بامیانو نه د یو دولتي پلاوي په ملتیا د جسدونه دایکنډي ولایت ته انتقال سي. د ډبرو سکرو اته معدنچیان چې په خټه هزاره او د دایکنډي ولایت اوسیدونکي وو، د جمعې په ورځ د بغلان په تالاو برفک ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل سول. صفي الله ستانیزی په دې اړه راپور لري.
تمه ده نن یکشنبه په دایکنډي کې د هغو معدنچیانو جسدونه خاورې ته وسپارل شي چې د بغلان په تالاو برفک ولسوالۍ کې وژل شوي وو. د بامیان د والي ویاند عبدالرحمن احمدي ازادي راډیو ته وویل د اوو معدنچیانو مړي بامیانو ته رسیدلی دي. ښاغلی احمدي وویل، تالاو برفک د بغلان یوه ناامنه ولسوالۍ ده او طالبان پکې فعال دي، خو د پیښې په اړه جدي پلټنې روانې دي.
روزی
یکشنبه د شهیدانو جسدونه د هلیکوپټر په واسطه د یو پلاوی په ملتیا چې د جمهوریت ریاست لخوا موظف شوی د شهیدانو خپل ولایت دایکنډي ته انتقالیږي. د ته په پام چې تالاو برفک یو سخت ناامنه ولسوالۍ ده، ډیره پکې طالبان فعال دي. که څه هم تحقیقات نه دي بشپړ شوي، خو کېدای شي ووایو چې دا کار د طالبانو پورې اړوند ډلو کړی وي، ځکه چې تر اوسه موږ په دې سیمه کې د داعش د حضور په اړه کوم رپورټ نه دی ترلاسه کړی.
حضور داعش در این نقاط نداشتیم.
خود طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي، کوم کسانو چې په کان کې کار کوو د دې ډلې اجازه یې درلوده او د دې خبره خې اړیکې ورسره درلودي. د بغلان تالاو برفک ولسوال فیض محمد امیری د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل کې داعش د مرګونی حمله اسلامي دولت ډلې یا داعش کړی وي. وسلوالو کسانو د ډبرو سکرو د کان د اته کارګران په داسې حال کې چې له تالاو برفک نه د بامیانو په لور روانو او له هغه ځایه دایکنډي کندی ته د خپل کورونو د لیدلو تکل کړي او په اناردری سیمه کې لموټرو ښکته کړي او په دزوی وژلې دي. اخو په ولسی جرګه کې د دایکندی ولایت استازي اسد الله سعادتي ازادي راډیو ته ویل ځینې افراطي ډلې د پراخېدو په حال کې دي چې غواړي په ورته کارونو سره فرقه ایش خړو ته لمن ووهي. متاسفانه ځینې تکفیری او توندلارې ډلې په یو شمېر سیمو کې د پراخېدو په حال کې دي. دوی وضعیت لا پسې خرابوي څو د افغانستان خلک په فرقه ایش خړو کې سره واچوي. دوی غواړي قومي لانجې رامنځته کړي او خپلو هدفونو ته ورسیږي. فکر کوم تر ډېره یې انګېزه همدا ده. دوی یعنی همدا وژل شوي معدنچیان هغه خلک وو چې په هیڅ ډول یې له کوم سیاسي ډلې سره اړیکه نه درلوده. ښاغلی سعادتي به نن د وژل شویو معدنچیانو د خاورې سپارلو په مراسمو کې د نورو کسانو په ډله کې برخه واخلي. اخو د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق پرون په یو خبري غونډه کې په معدنچیانو د حمله وغندله او وی ویل چې د افغانستان دښمنان د خلکو ترمنځ یووالی نشي ماتولی. په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې له دې مخکې هم په شیعهګانو مرګونې حملې شوي چې ډېری یې مسؤلیت داعش منلی دی.
درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د بامیان ولایت چارواکي وایي د وژل شویو معدنچیانو جسدونه د هلیکوپتر په واسطه دایکنډي ولایت وړي او هلته به خاورو ته وسپارل سي. تمده نن له بامیانو نه یو دولتي پلاوی په ملتیا دا جسدونه دایکنډي ولایت انتقال سي. د ډبرو سکرو اته معدنچیان چې په خټه هزاره وو د دایکنډي ولایت اوسیدونکي وو د جمعې په ورځ د بغلان په داله برفه کولسوالي کې د وسلوالو کسانو لخوا ووژل سول.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي له روسیې سره د اړیکو خوالی ښه کار دی. هغه دا خبرې په ټویټر کې ورځ وروسته لدې وکړې چې د امریکا متحده ایالاتونو یو استخباراتي راپور څرګنده کړه چې د روسیې ولسمشر په خپله د امریکا په انتخاباتو کې د ترامپ په ګټه د سایبري کمپاین امر کړی و. تر دې مخکې ترامپ د سایبري حملو د مخنیوي په هدف د طرحې د جوړولو ژمنه کړې وه. صفي الله ستانیزی په دې اړه راپور لري.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له روسیې سره د اړیکو په خوالی ټینګار کړی دی. هغه دا ټینګار یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو په یو استخباراتي رپورټ کې راغلی و چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال د ډونالد ترامپ په ګټه د سایبري کمپاین د ترسره کولو امر کړی و. ترامپ پرون سهار په دې اړه ټویټ وکړ او ویې ویل چې له روسیې سره د ښو اړیکو لرل یو ښه کار دی، بد کار نه دی، یوازې احمق خلک به فکر کوي چې د ښو اړیکو لرل بد دي. د ترامپ دا تازه وعده له مسکو سره د اړیکو د ښه کولو په خاطر د هغه له پخوانیو څرګندونو سره سمون خوري. د ډونالد ترامپ د پروني ټویټ د لیکنې بڼه د هغه د وړمې ورځې له څرګندونو سره چې د امریکا د استخباراتي رپورټ تر خپرېدو وروسته وکړې تفاوت درلود. ترامپ تر دې مخکې په یو بیان کې له خپل ټیم غوښتي و چې د جمهوري ریاست په لومړیو دریو میاشتو کې له سایبري حملو سره د مبارزې او د هغو د بندېدو په خاطر یوه طرحه جوړه کړي. کرملین تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتي رپورټ په اړه څه نه دی ویلي، خو په لندن کې د روسیې سفارت پرون په یو ټویټري پیغام کې دا رپورټ خندونکی بللی دی. خو د امریکا د کانګرس ډیرو مهمو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړیو د امریکا د یاد استخباراتي رپورټ موندنې سمې بللي او اوس وخت د سنا جرګې درې بیلې کمیټې د سایبري کمپاین د څېړلو په حال کې دي. امریکا متحده ایالاتونو د تازه استخباراتي رپورټ موندنو د 2016 میلادي کال په ولسمشریزو ټاکنو کې پر ډیموکراتیک کاندید هیلری کلینټن د ډونالډ ترامپ بریا تر سیوري لاندې راوستي ده. تمه ده ښاغلی ترامپ په دوو اونیو کې دننه د امریکا متحده ایالاتونو د 45م جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
درنو اوریدونکو تاسو د محل زمو غاګله ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو د سهار لو د مخم تر وبجو پورې ژوندۍ خبرونه لري او تاسو کولای شئ زمون خبرونه، راپورونه او نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو کې واوري او هم وګوري. د محل په افغانستان کې نږدې 2:30 بجې کېدونکې دي. زموږ همکار محمد حدیث پردې سټوډیو ته راغلی د دې محل لاند کورنۍ او بهرنۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په هر قیمت چوي باید د کونړ له ځنګلونو ساتنه وشي. د افغانستان د سولې علي شوراوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو جامع طرحه چمتو کړې ده. د کابل امنیه قمندانې وایي چې د کرکټ د ملي لوبغاړي شاپور زدران د قضیې په اړه څېړنې کوي. استیبان سانتیاګو د فلوریدا په نړیوال هوایي ډګر کې د 15 تنو په وژلو او شپږ نورو په ټپي کولو تورن شو. دا برید د جمعې په ورځ وشو. ترکیه ته نږدې د سوریې په سرحدي ښار کې د تیلو د یوه ټانکر په چاودنه کې لسګونه تنه وژل شوي دي. او د عراق د پلازمینې په بغداد ختیځ کې موټر بم چاودنه شوې ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه چې مرزی احمدزی وړاندې کوي، ورپسې روغتیا د ژوند شتمني ونیس پروګرام چې ناجیه ساپه کوربتوب کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلان وایي چې د بغلان د سمنټو د فابریکې او د سکرو د کرکر دودکشکان د تړون لغوه کېدل د افغان پانګوالو ترمنځ اندېښنې راپیدا کړې دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوسی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون له لغوه کېدو مخکې باید افغان حکومت په دې اړه یو کمیسیون ګمارلی وای څو دغه قضیې وڅېړي. افغان حکومت د جدي په شپاړسمه له دې امله چې قراردادي شرکت پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی دغه تړون لغوه کړ. افغان حکومت لاس کله مخکې لیو افغان ای ایل سی شرکت سره دغه تړون د نه سلوي کلونو پر مخ کړی وو. خانجان الکوزی ویل هغه افغان پانګوالو چې اوس مال په افغانستان کې د انرژي ساختماني چارو او قانونو په برخه کې پانګونه کړي اندېښنه لري. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مسؤلان وایي چې په دغه ولایت کې سوداګر د وسلوالو کسانو لخوا ګواښل او تښتول کیږي. د دغه ریاست مشر نصیر عالمیار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېرې په پکتیا ولایت کې د افغان سوداګرو لپاره جدي امنیتي تدابیر ونه نیول شي نو سوداګر به بهر ته د خپلو پانګو ویستلو ته اړ شي.
همداسې زموږ د سرمایه‌ګذارانو د ژوند لپاره، د دوی د کاروبار لپاره دوی ته لوی خطر ده. د پکتیا لپاره، د پکتیا د سرمایه‌ګذارانو لپاره کچېرې دغه حالت دوام وکړي زموږ سرمایه په چپه دریږي او همداسې سرمایه‌ګذاران په تښت په حالت کې قرار لري.
د تېرې پنجشنبې په ورځ د پکتیا د لومړۍ حوزې د عادل پلازا په ساحه کې مازدیګر مهال څو تنو مخپټو وسلوالو له درې افغان سوداګرو څخه څه باندې 2.5 میلیونه کلداري وتښتولې. عالمګر وایي چې د دغې پېښې عاملین تښتېدلي خو له کورنۍ چارو وزارت او د پکتیا له امنیه قمانداني څخه غواړي څو په دغه ولایت کې د افغان سوداګرو لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیسي. دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې افغان سوداګر ګواښل او وژل شوي دي او د هم د خوراکي موادو عمده بیې. یو پوچی 9.5 کیلوی پاکستانی وړه 1.5 افغانۍ، یو پوچی 50 کیلوی قزاقي وړه 1.5 افغانۍ، یو 50 کیلوی بوجی بوره 2.35 افغانۍ، یو درینی منای بوجی وریجه 1.55 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1.5 افغانۍ او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول تیل په 1.5 او 1 لیتر ډیزل تیل په 2.5 افغانۍ پلورل کیږي. او په شزده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 80 پوله او زر پاکستانی کلدار 614 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه مې ومنه. یو ځلی بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته مو زه نجیه سپه هرکلی کوم. هیله ده چې د پروګرام تر پایه راسره ملتیا وکړئ. په دغه پروګرام کې راسره په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون د غوږ او ستوني د برخې متخصص ډاکټر صاحب سید امین نوري راسره مېلمه دی او د ستوني درد په عواملو له موږ سره غږیږي. ډاکټر صاحب ته هم ښه راغلاست وایم.
زم په خپل نوبت تاسو ته او د برنامه ټولو کارکوونکو ته او محترم اوریدونکو ته سلام تقدیموم. خدای دې وکړي چې په دې څو شوبې چې دلته ورسایو مفید تمام شو.
ډیره مننه. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې دي 0992151 بله شمیره ده 0992251 او همدارنګه تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې له لارې هم خپلې پوښتنې موږ ته واستوئ. د خبرونه یادونه کوو چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې په مستقیم ډول خبريږي. راځو د اړوندې موضوع په اړه یو راپور می چمتو کړی. دغه راپور اورو بیا راګرځو د خبرونې پاتې برخې ته. د ستونی درد یو تنفسي ساري ناروغي ده چې ماشومان زیات پرې اخته او په سړه هوا کې ډېره تر سترګو کېږي. روغتیایي متخصصین خاورې، دوړې، ناپاکه چاپیریال او د بدن د مقاومت ټیټوالی د ستونی د درد ستر لاملونه یادوي. ډاکټر کبیر جویان وایي د ستونی درد یو عامه ناروغي ده او هر وخت ورباندې د اخته کېدو امکان شته، خو د هوا په سړېدو سره یې پیښې ډېریږي. نوموړي وویل د ستونی درد تر ډېره د ویروسي میکروبونو له کبله پیدا کېږي.
د ستونی درد عامل زیاتر په دې موسم کې ویروسي ده. ویروس یعنی یو قسم میکروب یا جرم ده چې زیاتر په دې موسم کې دی. ستونی درد او نور اعضاو تی مریضی سبب کردی او بل لغن ورس تا بکتری مرزون هم سبب کدش تی ستونی درد او نور تی سینه ناروغی یاد نمونیا او یاد نور ناروغی سبب کردی.
نموری هم درنگ ویل دستونی لدرد سر دیره وقت شدید تبا دزان درد ستریا او توخای ملوی. در دکتر جویان پا وینا دستونی درد لپاره د ملگین و با کارول به هغه صورت که چه د ملگی کچه کموی گتوار ده خود دستونی پرتکول ناوری پایل درلودلیشی.
در ملگ محلول هم خدا چه خالید گتو نانده خدا چه مکتاسه کل خودیر زیاد تیز نی چه اخپل صحب تخریش کیگی لکه دونه چه من دسترگ اوخ که خونده لگه لغن زیاد با نگرگره او که هم دو خدا اول خود چه به اجتماع که یو نفر یا روزش دوکام یا ستونی درد کیگی باید اقا کوششو که چه اقا نور سر مواجه نشی، مثلا نزدیک کنینی او یو ماسک استعمال که دای مخنیوی ده.
لدی سره بیا یو شمیر نور روغتی متخصصین وایی که چیری دستونی ده درد درملنه و نشی ده پوز یو غوگ نروغی ده مفصلونو درد روماتیزم او آنچه ده زلن نروغی پیدا او وینه هم مکروبی کبی. به هم پروگرام تخرق لی دوستانو پا خبرونه که یادونه که چه نن په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون د غوږ او ستونی د برخې متخصص ډاکټر صاحب سید امین نوري را سره ملمدای او د ستونی درد په عواملو غږیږي. ډاکټر صاحب نوري، ولې په دې موسم کې ستاسو په نظر ډیری ماشومان او لویان د ستونی له درد نه ځورېږي؟ آیا ککړه هوا د ستونی د درد لامل ګرځي یا نور عوامل هم لري؟
ډیر مننه. په دې موسم کې معمولا ویروسي آفتونه لکه څنګه چې تاسو په راپور کې مو اوریدل زیاتره فعال می ویروسونه زیات په نسبی یخ هوا کې د رشد او د تکثر هغه زیات دی، نو په همدې خاطر په محیط کې زیات خواري وي او سبب د ستوني د درد او ریزش او زکام او حتی که تداوي نشي کېدای شي د نورو آفتو لکه د دماغو چرک یا سینوزایتس او یا هم د کارته طرق تنفسي د التهاباتو لکه د تراخیا یا شزن د التهاب چې په نام د تراخیاتس او یا د هنجره التهاب په نام د لارنجایتس یا کارته سینه بغل یا نمونیا د رامنځته وړلو سبب هم ګرځي. نو عمده عامل یې دا دی چې په دغو موسم کې ویروسي انتانا چې زیاتره فعال دي او زیاتره خواره وي، نو په دې خاطر ماشومان چون مقاومت نسبت غټانو ته ضعیفتره دی، په دې خاطر هغوی زیات تمایل دغو انتاناتو ته لري، نظر کاهلانو ته. په دې خاطر کاهلان په طول د عمر کې وخت نه وخت د ویروسي انتاناتو د نور انتاناتو سره د مخامخ شوي وي او وجود دفاعي سیستم انتیبادیګان مختلف جوړې کړي وي او هغه انتیبادیګان پا مجرد دیده چه انتان که ویروس وی که بکتریا یا نور انتانا چه مخ که ده ورسه مخامخ شویده آقا انتیبادی تیار ورت جوره شویده او دغه پروسه ده التهابی و انتانی ده میان زوری. ولی پا ماشومانو که چون دغه سیستم ده دفاعی ده وزیاد نمره پر مختلل اینه ده نمره زیاد پر حساب سر غختل اینه ده نوپتی خاطر ده زیاد ده مرز آخته کیگی.
بله ډاکټر صاحب نوري هغه کسان چې د ستوني په درد اخته کیږي ستاسو مشوره ورته څه ده باید لومړی کورنی درمل وکړي کنه ورشي ډاکټر ته مراجعه وکړي او درمل واخلي
نظر حالت مریض ای تفرق کن پا یو تعداد حالاتو که کده شی کورنی درمل کفایت و که چپوگو جمله که مثلا زیاد مایات و خستل که دست برابر اصرا تب ورسراوی او کسالات و خستگیم ورسراوی کده شی استراحت بستر و که مایات زیاد و خلیخه خواره و خوری نو کفایت بکن پا بعض حالاتو که کده شی ده مال غرقره هم ورسرا ملگری کن ولی پا او حالاتو که چه مریض شدید تب ولیدی حتی پا بعض حالاتو که خصوصا که پا ویروسی انتاناتو بانده بکتریه انتانات سوپر امپوز یا وربرسیر پیوارشی نو پا دی صورت که کده شی مریض دیر شدید تب ولیدی کسالات خستگی زان درد حتی مشابه ده ملاریا غنده یا کلینیکی صفحه یا عراض علائم ده مریض ولیدی نو پا ده سالاتو که بیا کورنی درمل کده شی کفایت ونکا نو بهتر ده چه یو دکتر تا یا صحی مرکز تا کلینیک وی شفاخانه وی هر چرته چته امکانات لینی نظر خپل امکانات تا غوزه تلار شی او ده دکتر پا مشوره سره اگه مناسب درمل که انتیبیوتیک دی که دواد زد درد و که غرغره ده و که نور زمیموی دواگانی دی اگه و تول کرشیست درچو مریضه اساسی تشخیص او پخه توگه درمله نوشی
ډیره مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنه پروګرام او آصف له پکتیا نه په لیکه کې دی آصف خان مهرباني وکړئ
مننه تاسو د کنه دا زما په خوا باندې او کله دا بل خوا باندې او د خوا بيخي د زړه مور سره تنگ دي په دې په وایسته هیڅ نه پوښتنه سم کولی
مننه دا و بخه د دغه پز د بندول د څومره وخت کیږي او کومه ضربه کوم لویدل په ماشومتوب کې وس نشدو وختو کې د رزش سملګرای وي کني وي ملګرای او نور داسې په پوز به دا پرنجای سرخوګای دا شاونو مسملګری دي کنه
نه ډاکټر صاحب ضربه خو کله نه خوړلې خو دا سر دا یو څنګه د پورته دا غمیم خوګیږي دردونه کوي کله
ډیر ښه مننه بس دا غوښمن سازه ان شاء الله مو څو د تا د معرفت مو ورکې څو معلومات ان شاء الله زبه درک مو امید چې درته ګټور ثابت شي
مننه کول آصف نه چې پکتیا نه اړیکنی ولې او مهرباني وکړه ډاکټر صاحب
ګران آصف جان وروره د پز بندش زیات لتون لري او نظر په سین نظر په د چلکه مو باز پښتنه وکړي چې چیرې مثلا د ضربه په بنیاد کې منستر غلی ونو کېدای شي په دې صورت کې پزې او دوکې موتی مثلا یا پرده کاغذ شي او که د ضربه خاص تاریخچه موجوده نه وینو په دې صورت کې کېدای شي په ولادي ډول هم بعض وخت د پزې چې و پرده دغه په دوه قسمتو ویشین او دغه پرده بعض وخت کې یا په ولادي ډول یا په ارسي ډول بعض خلک په ارسي ډول د مور و پلار نه په ارس د پوزې کاغوالی وړي او یا په وخت جریان د ولادت کې ضربه یا فشار په پوزې باندې واردېږي او پوزې پردې د کاغوالی سبب کیږي نو په داسې حالاتو کې معمولا خو که چیرې ډېر بندش زیات وي او په علت یې د پزې د پردې کاغوالی وي نو په بعض حالاتو که کده شو په ماشومانو که هم د پرده د پرده د ترمیم یا سپتوپلاستی عملیات اجرا شي ولی معمولا کوشش ده سی که چه دغه عملیات که چه ډیر اعراض و علایم ورنکا بندش د پوز منز ترانه وړي نو کوشش ده که چه پست اولت کلنه گرد چه ده په دنوی کتابو که پست اولت کلنه هم د عملیات توصیه ور تا کده لیشی چه وشیم خب په عمومي ډول کچیر ډیر مشکلات ورته ایجاد کړي نه وي نو پاس د ولس کلنې د پازې پرده د کوم کوخ قسمت چره هغه کوخ قسمت لریکی او دوه عملیات په نامه د استعمار یا سب میکوز ریزکشن ویل کیږي او دا یو هغه جذری او اساسی لیار ده او کچیر ماشوم وی ما ته او دغه تکلیف دی پوز د پردې کاغول دی واجب او ډیر مشکلات ورته ایجاد کا نو بیا دغه پاز د پردې کاغول په دوک حالت کې و باسل کی نه دی پاز پردې د کرکک او دوک چیر یاد نه رمونډ کای بلکې هغه باندې یو خاص عملیاتی پروسیجر شکونه دی هغه اجراکی او هغه کاغول نسبی ارجاکی خو په دو حالت کې چانس دستشته دی چې چون شخص یا ماشوم غتیگی او دغه تدوسه خام خود پوز دغه اندازم غتی نو کده شی بیرته هم دغه کګوال ورته پیدا شی او پمدی خاطرم زیات ترجیح نور کول کی چې دغه عملیات په د څوار لاس یا بل خصوص دول اس کالونه کم عمر کې اجرا شیم نور علتونه د پاز د بندش هم موجود دی مثلا په پوزه کې او درې او دو کې دی بعض وخت څلورم موجود وي چې هغه ته توربیناتونه یا کانکانازل سویل کې یا قراینات ورته تویل کې په عربي اصطلاح کې او دغه هم په مختلف عوامل چې هغه د جمله نه ریزش کده شي ډیرو خلکو ته د ریزش ډیر دی او عادي خبر ښکاره شي ولې داسې نه ده ریزش په خپل مرد مرزو ده او ډیر مرزونه نور هم منستر وړای شي په شمول د دوه توربیناتونه یا د کانکانازل سی قراینات چې دی د غټوال سبب کی کچیر په مزمن ډول یو شخص د ریزش نه مشکل یو سینو په دو خاطر کوشش باید داسې وشي چې کچیر د توربیناتونه او یا د قراینات غټوي او ډاکټر تلار چې واغه غټوي نو دغه هم بیا درملنه یا د دوا په واسطه کچیر عامل ریزش وی یا او ریزش مزمن ریزش وی نو د مزمن ریزش تداوی باید وشي ترڅو هغه ځان خپل رور کړي خو بعض حالات کې کده شي په تداوی یا په طبي تداوی یا په دوا باندې مشکل حل نشي بیا په داسې حالات کې کده شي د قراینات چې یا وسی دلشی یا که دیر مشکل سازوی که داشت یا قسمتی لرشی خو باید متوجه اوسی خوصن دکتر صاحبان خوصن دیگه مسلک در گوشگولی در بخش یا در ستون پز متخصین چه پا دیر اندازه باید در قراینات لره نکلشی پا دیر خاطر که دیر اعظم قسمت دوغ توربیناتو لریشی نو بیا د پخپل د پوز د پرخوالی سبب کیگی یعنی دغه حفره یا د پوز یا د سوای د پوز ډیر غټی چه دا هم پخپلا سبب ده بندش ده پوزی که اگه میکانیزی بنده سیده چه کلا پوزی ده سروای دیر غطوی نو پا دو صورت که ده پوزی نرمال فرازات چه دی ده پیساب سایمو تاس آم اصطلاح که بخشش دیوی گرنگ چه ورتوی نو ده خواه فرازات ده پوزی قدواتی اقل تا ده فرازات تولیدیگی نو ده فرازات هلتا پشکل ده ارچق یا کروست التا تجمع کو او دغه تجمع دو وخت نو وخت سبب دی که چایو غټ کتله جوړه کا او د پوز د بندش سبب کوي
بله
بعض حالات
بل اوریدون کی ته باور شو ډیر اوریدون کی پلیکه کی دی مهرباني وکړه غزنی نه بل اوریدون کی لرو مهرباني
السلام علیکم معلومات ورکړل تقریبا کله چې زوکړه ده نو تر اوسه مشکل ده بندیږي او کله
گران اورورا د غزنی نه دغه د پز د بندش کوموشم چدی د دې عمر څومره دی اوس
تقریبا نو میا څه تر کېدل یو نه عمر
ده کله چې شو دیر وی آیا شو دیر و دای شي او که شو دیم رودلم سم نشی کړای او کله شو دیر خوشی کی وی او بیا نسی او څه خلک سره وکړي
پز بند شي نو بیا شو دیر روی دې په دې او د تاسو مشوره حکومت دا چې ویلي چې د مور شیدې د ماغو څخه تاسو هغه مو ته چې د غبازې د نسل په نام باندې یو څه تاسو دا هم په څنګه د ماغو څخه کله چې هغه د ماغې ول زخلاص دي یو ساعت او ساعت لپاره هغه شاته دی بیا باندې
ماشوم چې ته پیدا شوه شفاخانه کې که کور کې شفاخانه کې په نورمال ډول پیدا شوه که داسې مشکل و او باز کومکی کارنا ورسشی ویری پا پایدایش پا وقت که
کومکی کارنا ندیر ورسرسی دی وقت دیر ورسی
خواسته شورو را قوی گوینی سه انشالله تم مالما چوی اقا بدر تا در
میره بانی وکرد سه
لکه څنګه چې مخکیم د پز د بندش په مورد که وقیگی دلاسه جانس خلو تمام یک سزوابونه اوه نو یو ویلات ماغه وختم ذکر کلو خو کده شورورو چې مو صحیح غوښنه ونی ولا یو ورسته به برنامه کې شریک شو وای ورسم بوزیم په خیر راشي. نو یو ویلات داد چې مو چې په قسم دی ولادي شکلم دای پوز پردی کا ګولای یو شخص کده لشي په ارث یو سی د خپل مور او پلار او دی نکونو غور نکونو نه او یا په وخت جریان د ولادت کې کچیر ماشوم باندې فشار وارد شي په پزه نو هغه هم د پوزې د پردې ټکاګوال سبب کیږي. نو کچیر دغه سه ماشوم ډاکټر ورته وی دی چې پزه پردې کاګا ده خو بهتره خبره ده چې په دغه وخت کې دای کوشش وکړه پوزه غوړه وساتي د رزش زکام نه کوشش وکړه چې ماشوم رزش زکام نشي چون دی وی خونه پوزې پردې کاګا ده بندش نسبی میخانیکی موجود دی او د بل خونه ریزش ولا پر ریزش که هم پرسو په پازه په غشای مخاطی که میان سرسی نو آقا یو ته دیو طرف کم بندش موجود دی دی بل طرف دغه پرسو نورم د بندش زیاتی می او د ماشوم مشکل ور زیاتی می. نو که خبر داده چې دی کوشش وکړه چې پازه د ماشوم پازه چې ده د ارچق نه یا د خیغ نه آقا وخت نو وخت پاک کا آقا کده شي که د غوخ پاکول پلتی چې دی په دې باندې دغه ارچکونه پاک یا که نور شونه وي دغه بعضې ښځې دغه د وریځې په مچناک باندې سه ایستکي وي نو په هغې باندې یا که داسې وړ پنسک په یوکه په پوزه کې وګورو چې خیګونه موجود دي دا خیګونه یا ارچکونه دا ایسته کړو چون ما مخکې وم چې د یوې خونه خو بندش موجود دی او د بلې خونه کمترین نور اضافي شون یا پرسوب د ریزش د وجې نه یا دغه ارچکونه نور د لباسم د پاز بندش زیاتی وی نو در چکونه بده ایستکا پوزه به وقت نا وقت چیشه چی پکور که وی که دیشی در زیر غاری وی که دیشی واسلین وی یا نور ملمونه دسترگو ارشه چی پکور که موجود وی نو پده بانده نیواک ریمونه نور ارشه چی پکور که موجود و غرامون که مواد نو پده بانده در وقت پاکول و پلتو در خلی او در غرکون که مواد پده وقت پاکون که پلتی بانده وی او در پوز داخل در ورطه غاری وی او یا که دیشی ویکس واخلی ویکس چون ماشوم در ورده او در پوستم نازک در غشای مخاطی هم نازک در نظر غتانو تا نو دغا ویکس ده ده واسلی نسه میکس که پا برابر اندازه یعنی 50-50% او پا دیگه بانده ده پوز بیرون نخوانه او ده داخل نه پا وقت با کون که بانده پلتو بانده ده دغا پوز داخل غریبی نو امیده چه ده سه ده ماشوم مشکلات را پشین پا پازه که ده چککو استعمال خی کار نده خصوصا کمشای چه ورور یاد که چه زاینوسین قطره دا خو په ماشومان که معمولا کوشش باید وشه چه استفاده نشی او که بیا مشکلات زیاد وی چون ما وو چه دغه د پوز خیگونه او د دو خیگونه لره کول بعض وقت کده شی لگ مشکل ساز وی نو په دې صورت که کده شی د سودیم کلورایت یا د ملګوبین و قطرو څخه استفاده وشی چه په بازار که په تیار جوشی وی قطراتی چه فیصدی هم جوره ده صفر اشار رو معمولا 50% صفر اشار یا اشار یا ورساده چه 50% بانده تاسو پکر که مالگه و نخلی چه 50% و بورسه و چه 50% مالگه و در دخواله 50% صفر اشار یا 50% و اقا په معقم دول جوشی وی دی او ارزان هم دی که داشی و لس روپه یو قطره دی پوزی وی و په میاشتو که نوی خوب افتو خو انشالله کار کن نو دا قطره استعمال بیاد خاص زره نلیدی ده دو وقت و دری وقت و پزایی که داشت 15 وقت لس وقت هم استفاده که او دا اقا خیگونم نرمی بی او خیگونه چه نرم کل نو بیا با اقا چکونه پاکه و بندش بیم انشالله و سره پشی کن بل دوست نگه
دیر من دوستانو یادونه که وچه با کبل که دا اینجا گندی روختون دا غوگ استونی دا برخی متخصص دکتر سیف سیدامین نوری را سره ملتیا کوی نن دا غوگ استونی پا اواملو ناروغیو پا اواملو غگیگو نبی پلیکا که دایی دا پختن اخلو نبی اولا خان لکابل نا میره بانیو که و علیکم سلام میره بانی
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
دابل دفتر فاری بسیم سنو میلی دفتر سر محترم نهم داده سوشیمی که پرانی که یه ویلات نشان سنی زیاد درد کهی خودی خم زخم بکوی سیزما سنی درد کهی درد مشیلی سنی سنی خواهی اور یان داسی خاص تر نه فکر کړی کې د بیری شې ډیر وخت تاسو نه د فرصت آیا څه د دې پیډي بوله
و بخا نبی الله جان او بخا یو خود کچ رادیو من گدل یو دغه د ډیر نکاسی رتلا نو د سمه د موضوع مونش وخسته یو څو پښتنه بیا مو کوم لګ می ووردن دغه درد د ستونی دی وو د ستونی درد شته په لاین کې
پلان کې
دا یو دا ستونی درد ورور اپ دغه د ارتباط لري د خوړلو ارتباط لري یعنی کوم شای خوړې درد کا درته خبره کې ستونی درد شته په خاص موسم پورې اړه لري په ژمی کې زیاتې په پسرلی کې زیاتې په منی کې زیاتې او د غذا او د نور شون ستر شون خوړې او د نور بعض غذاګان خوړې دوه سم ارتباط لري خربوزه او نور شون
نبی الله خان من غاوري ښه فکر کوم د دوی اړیکه پرېښو نو بیا دې اړیکه ونیسي د خبرونه په دویمه برخه کې ډاکټر صاحب محترم د ستونی درد ناروغي د مخنیوي لپاره ناروغ شخص سره ناسته باید عادي حالت کې وي او کنه کم شي او همدارنګه د هغه خوړو یا لوخو نه چې د استفاده کې داونه بل نفر هم کولای شي ګټه واخلي
نظر د عامل د سببي ته فرق کوم یو تعداد مرزونه خصوصا ویروسي مرزونه خو اکثرا ساري دي او که خبر خدا کی چې په هر مرز کې کسړای د سنسبی داسې نه چې مطلق سړای چانه پاریز وکاو په کوټه کې ما ورسره کې نه ورسره غي ما لاس ما ورکاو ستړي ماشي ما ورکاو دا خو نه مناسبه خبر ده نه تنه دا چې یعنی دو ضرورت نشته یو کس دومره مرز ساری وی چې په دوغه شاونو باندې خوړی نو کېدای شي چې دا کار وکم مناسب وي ولی په دې ستونی درد کې دا دومره پایریس کړل یا دومره ځان ساتنه دا نامناسبه خبر ده خو معمولا وایرسي امراض ساری وی کوشش باید وکړ که مثلا د شخص ټوخی لري نو دا چې ټوخی چې هغه خلک چې د مخامخ دی هغه ته ورونه ټوخی یعنی خپل مخ د خلکو نواړی وی بل خواته وټخي او کچېرې مریض تبا او شای لک زیات وی نو بیا کېدای شي دغه دوه شیشانم ک جدا کاخه خبر ده په دې خاطر چې یو تعداد مرزونه خصوصا ک مثلا یو نو د دفتری هم یو ستونی د درد سبب کی نو کچېرې مریض شخص د دفتری په مرز اخته وی نو د ساری مرز دی او د کې څومره چې زیات کوشش وکړي چې د نور اشخاص نه ځان لري وساتي نو عمر به نور اشخاص ان شاء الله په مرز نه اخته کی ولی په معمولی ژمی په موسم کې د عادی او ریزش او زکام چدی د پاره د نسبی ځان ساتنه خا خبر ده چې مثلا یو توخی وکای پرازات پوز مثلا که پاکی وي د سمال باید کوش وکړي چې نور څه چا شریک نشي مخ په وچوي هغه د سمال شریک نشي یعنی هغه شای چې په تماس کې کی هغه او بل د هوا لري چې دغه امراض زیات انتقالي کې کوش وکړي هغه عوامل چې د سبب د خوریدو د میکروب یا ویروس په محیط کې کی په هوا کې کی لکه توخی نو د تاس حالاتونه کې باید کوش وکړي چې ځون نرسه لکه پاریز وکړي
بله ډاکټر صاحب محترم کچیرې د ستونی د درد په وخت درملنه ونه شي څومره ناوړه پایلې لري نور کوم ناروغیو ته زمينه برابروي
په عمومي ډول خو کچیرې ویروسي امراض به ویروسي امراض هم کچیرې سړی صرف په ابتدایي حالاتو کې چې نه زیاته تب نشته ورسه او نور د خاص کسالت خستګي او د جسم درد د شینی ورسه نو صرف مایات چکل او د خو غذا خوړل کده شي د مریضې د میان د لوړلو سبب شي او خاص نور او قپ تای کې ونه لري خو یو تعداد امراض کچیرې خصوصا تداوی نشین او واقع کده شواقی بولیدی مثلا که چیره ده ویروسی انتاناتی مگرم ورست دیگه سانوی انتانات یا نور زمیوی انتانات لکه بکتریاگان پستونی که ده التهاب سبب شی او واقع هم نوع ده بیتا همیلایت سرپتوکوکس گروپ ای دقیه یو نوع بکتری که چیره دستونی ده درد یا کدا در دستونی د بالوم دی واجبی یا فرنجایتس او یا د تانسل د التهاب یا تانسلایتس دی واجبی نو دا که چیرې بعض حالات که تداوی نشی نو کدای شي د روماتیزم آفات چې در روماتیزم آفات کدای شي د مفاصل د روماتیزم سبب کدای شي د پښتورګو یا ګردو د روماتیزم آفات او کدای شي د قلبی روماتیزم آفات چې په کوم کې کاردایتس او په کاردایتس هم کې والونه زیات ما حسابي د قلب قلبی عضلات و خصوصا دوالون و یا دیگو دی التهاب سبب شی او پا غو بالوو کم خصوصا مترال والو دغه د التهاب او پرسوب او بل اخر د بندش متلسنوز سورګلوتیت شن سبب وکشین. نو دغه یغه په غو شدید حالاتو کې خصوصا هغه نو چې باکتریا چې مو درته وکړل او هغه هم د ثانوي انتاناتو د وجه نه منځته راغلي وي، نو کېدای شي دغه آفات منځته راوړي.
ډیره مننه دوستانو د خبرونې لمړۍ نیمایي هم دغلته په سو شیبو کې پای ته رسیږي. د خبرونې دویمه نیمایي هم مه هیروئ. له خبرونو وروسته به هم موږ سره ملتیا وکړئ. یادونه کوو چې په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون د غوږ او ستونې د برخې متخصص ډاکټر صاحب سید امین نوري په خبرونه کې ملتیا کوي، او تاسو هم کولای شئ چې بیا په خبرونه کې برخه واخلئ. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0 9 215 40، بل شمیره ده 0 9 215 50. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. د خبرونو وروسته کولای شئ چې تاسو بیا اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نوري نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. یادونه کوو چې دغه خبرونه د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې له لارې هم په مستقیم ډول خپرېږي، او هلته هم کولای شئ چې دغه خبرونه تاسو وګورئ. او د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه پته ده facebook.com/azadiradio. او که غواړئ چې د ازادي رادیو د راپورونو او خبرونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ، موږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. درې بجې دي. د درې بجو مهم خبرونه له نظیفې